የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
ዘማ ሰዱላ ከሰንፈር ሰላሙነ ወመነይ ቀደርመኑ ዱስታኖ ዳዛዲ ራዲዮይ መጀሌ ፐልሸቬኽ ፐራወነኪ ኡስታድ ነጂብ ማናለይ ዳምሪካ ደሙተሂዱ አያልቱኑ ደበንሰትገር ጆርጅ ዋሽንግተን د ژوند او بریاو په باره کې خبرې کوي
د زغم د بل منل او خصوصا په سیاست کې لری نظر درلودل د هغه څه دي چې زما په نظر د جورج واشنگتن هغه د شخصیت اصلي ټکی په کتر کېدل شي
نورګل شفق د پکتیا د ځاځیو د سیمې د اټن په باره کې یو مفصل ریپورت برابر کړی دی
دغه تان چې ده د سې شوې دي چې اوس غټه ویلې وي ډول وایي تان چې ځوانونه غا ویلې چې وی پوکوي کنه لختای ابان جوړوي هغه ته لغیو چې غوي مثال
په زابل کې د تاریخي آثارو د وضعیت په اړه ریپورت په کوټه کې ادبي کتابونو ته د ورکړ شویو انعامونو په باره کې ریپورت د تبت د خلکو یو ښکلې کیسه او نور مطالب هم لرو د ونې فرهنګي خبرونه نورګل شفق ولې
د افغانستان د نامتو هنرمند احمد ظاهر د وفات د څلور دیرشم کال په مناسبت غونډه کې برخوالو غوښتنه وکړه چې د کابل یو واټ د هیواد د موسیقي د دغه ستر خدمتګار په نوم ونومول شي د ارواښاد احمد ظاهر یو شمیر مینوالو چې د کابل په انصاري څلور لارې کې د هغه په یاد راټول شوي و له کابل ښاروالي وغوښتل چې انصاري څلور لارې ته رسیدونکي لارې د احمد ظاهر په نوم ونومول شي د یادولو ده چې احمد ظاهر د خپل عمر یو لویه برخه د کابل په دې سیمه کې تیر کړې و د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په هغه پسرلنې مشاعره کې ګډون وکړ چې په آر کې جوړه شوې و د باختر اژانس له ریپورت سره سم په دې مشاعره کې د هواد د بیلابیلو ژبو یو شمیر شاعرانو خپل شعرونه ولوستل چې ولسمشر کرزی وستایل او د هواد لپاره ګټور وبلل د مشاعرې په پای کې دریو تنو شاعرانو محمد افسر رهبین عبدالغفور لیوال او سونارانو رستانی ته جایزې ورکړل شوې دغه شاعران د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د جایزو لپاره غوره شوي وو ولسی جرګې په ځینو رسنیو کې د اشخاصو د سپکاوي او د اخلاق مخالف مطالب د خبرېدو لکه د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختون رحیم د استجواب غونډې ته وروباله په دې غونډه کې د هرات د خلکو استازي خلیل احمد شهید زاده وویل چې ځینې کسان ځانونو ته دا حق ورکوي چې په رسنیو کې سپکې سپورې وایي او دا سمه نه ده خو د ولسی جرګې یو بل غړي بکتاش سیاوش په رسنیو باندې دغه ډول نیوکې د نظام د مصالح مخالفانو په ګټه وبللې د استجواب په دې غونډه کې د اطلاعات او کلتور وزیر وویل چې حکومت ته داسې خبرونی د منلو نه دی چې د دین خلاف یا د هواد کلتوري ارزښتونو خلاف وي خو په ټولنه کې ځینې داسې کسان شته چې په دغه خبرونو باندې نیوکه د بیان آزادۍ سره مخالفت ګڼي
زابل د تاریخي آثارو له درکه یو مهم ځای دی په دې ولایت کې د نازو انا د کور په شمول په سلګونو تاریخي آبدات شته چې د نه پاملرنې په وجه له خطر سره مخ دي په دې اړه د سید شاه سقیم د ریپورت د اوریدو بلنه درکو
زابلیان وایي په ولایت کې داسې تاریخي ځایونه شته چې لرغونتوب یې سلګونو کلونو ته رسیږي خو وایي دولت پام نه ورته کوي او تاریخي ځایونه هر کال یو یو له منځه ځي په دغه ولایت کې دا مهال د شیخ متی بابا او محمد هوتک مزارونه د نازو انا کور د کلات بالا حصار د غش منار او څو نور داسې ځایونه شته چې سلګونه کاله وړاندې د زابل د عظمتونو برم او دبدبې کیسې کوي خو نوی خواري ورځ ته پکتو یې سړی په هیګ چې په تیر او څول لسیزو کې څوک د بیا رغونې او ساتنې په موخه نه دی ورتیر شوی د زابل د اطلاعات او کلتور ریاست د شیخ متی بابا مزار ته یو اوس پنځه زلوه جوړه کړي او اوس وای چې په دې هم کار کوي چې دغه مزار ته دازل پر یو مرمرین ډبره د شیخ متی بابا نوم ولیکي په دې سربیره د کلات بالا حصار چې په ډیرو وختونو کې د هیواد د دفاع مورچل پاتې شوی دا محل پکې د سرتیرو پوستې او د مخابراتي شبکو انتنونه ولاړ دي پا په بالاحصار کې د انتنونو د درولو لپاره کیندنو او د سرتیرو د پوستو جوړولو د ودانۍ نیمه نیمزاله دیوالونه هم له نړېدو سره مخ کړي دي. د زابل یو تن لیکوال او شاعر عصمت الله عمری وایي چې نه یوازې تاریخي ځایونه نړیږي بلکې په دغه ولایت کې چې د کیندنو پر مهال چاته هم تاریخي آثار په لاس ورغلی دي هغه یې خوښ شوې ده. دی وایي دوه کاله وړاندې په سیوري ولسوالۍ کې دوو تنو ته د میرویس نیکه توره او د هغه وخت قرآن کریم لاس ته ورغلی و خو نه یې دولت پوښتنه وکړه نه یې دغه دوه آثار له هماغه کسانو څخه په موزیم کې د ایښودلو لپاره یوړل.
موږ ډېر تاریخي ابدات لرو چې لکه دغه شیر آباد ده او همداشان د میرویس نیکه د اوسېدو ځای و او ډېر نور خو له بده مرغه که وایم توجه ورته نه ده شوې د تېرو لسو کلونو کې د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست لخوا ورته هېڅ پاملرنه نه ده شوې. ووایه چې بیخي په له منځه تللو په حال کې دی هم مبالغه به نه وي. تېر یو کال یا دوه کاله مخکې داسې کسان ما پېژندو چې هغوی ته د میرویس نیکه د وخت خپله د میرویس نیکه توره او قرآن کریم له هغوی سره موجود و خو ولې دولت د دې پوښتنه ونه کړه.
د زابل یو بل فرهنګ پال اسدالله وایي چې د دغې سیمې اوسېدونکي هم تر ډیره د تاریخي آثارو په ارزښت نه پوهیږي. دی وایي که په خلکو کې دغه پوهه وای نو د دولت له مرستې پرته هم تاریخي ځایونه او آثار خوندي پاتې کېدای شوای.
ډېر په بدارات کې دي تاریخي آثار سال کدي زابل بالای سار سي د تاسو وګورئ د شیخ متی بابا زیارت د نازوانا کلا د دغه سي بابا اوتک مقبره د ټول په داسې حالات کې دولت روسي پاملرنه نه ورته کړې خلکو لخوا او د دولت لخوا کوم پاملرنه تاریخي آثار ته نه ده سوی. دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې د دې په بیا رغونه کې مرسته وکړي او بیا ورغوي تر څو د زابل خپل سیلانیان او د نورو ولایتو او هیوادو څخه کوم سیلانیان راځي هغه دا وګوري.
د زابل د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالقیوم افغان هم مني چې په تېرو لسو دولسو کالو کې د دغه ولایت د تاریخي ابداتو ساتنې او لورانېدو څخه ژغورنې ته هیڅ پام نه دی شوی. دی وایي تر تېرو اوو میاشتو پورې خو د دوی په ریاست کې د تاریخي ابداتو د ساتنې مدیریت لا بېخي فعال شوی نه و. د ده په خبره په دې وروستیو کې یوې ډلې ته دنده سپارلې ده چې د زابل د تاریخي ځایونو په اړه معلومات راټول کړي او بیا به یې بیا رغونې او ساتنې ته مټې رابډ وهي. دی وایي نورې ادارې ورسره مرسته نه کوي چې تاریخي ځایونه له نړېدو څخه وساتل شي. دی د بېلګې په توګه د کلات د بالاحصار یادونه کوي.
د ملي دفاع وزارت مو څو ځله وړاندیزونه کړي دي د وزارت مقام لخوا څخه ورسره په تماس کې شوي یو تر څو دا ځای اطلاعات او فرهنګ ریاست ور وسپاري تر څو د رغول لپاره کار وسي د ساتلو لپاره کار وسي خو متاسفانه او زموږ وړاندیزونه تر اوسه پورې هېڅ ځای نه دی نیولی. تر اوسه پورې چا غوږ هم نه دی ورباندې ګرولی. له هغه څخه وروسته بیا ما د رغنیزې چارې ورباندې کېږي او پرله پسې ډول سره یې هغه تاریخي ارزښت هغه فرهنګي ارزښت یې له منځه ځي.
افغان زیاتوي په دې سربېره د زابل ځینې تاریخي ځایونه او آثار په داسې سیمو کې دي چې هلته د ناامنیو له امله څوک نه شي ورتلای. د ده په وینا په همدغسې سیمو کې موندل شوي تاریخي آثار بیا د سیمې خلک له هېواده باسي او هلته یې پلوري. خدای وایي هڅه کوو چې په یوه نه یوه توګه یې مخه ونیسو. د زابل نوم د املا په لیږ او ډېر بدلون سره کله د یو خپلواک هېواد په توګه چې زیاتې سیمې یې تر ولکې لاندې درلودې او کله بیا د یو ولایت یا یوې سیمې په توګه د تاریخ په کتابونو کې یاد شوی دی. د ځینو څېړونکو له نظره تر میلاد څو سوه کاله وړاندې زردشت د ستورو پیژندونکو په مرسته د ځینو سیمو نومونه د کال د فصلونو او موسمونو د ښودلو په موخه واړول او هماغه وخت یې دغه سیمه د زابل په نامه یاده کړه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیره اونۍ په خوست کې د سولې اونۍ او د سولې په اونۍ کې د سولې مشاعره وه. زموږ همکار نجیب الله لوخیل د دې مشاعرې په اړه دغه رپورت راستولی دی.
د خوست ولایت مقام په نوښت د سولې مشاعره چې د ګڼو شاعرانو، فرهنګیانو او سیمالو په ګډون جوړه شوې وه. شاعرانو پکې خپل او د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، د سولې په اړه نظمونه، بیتونه او هایپوګانې ولوستې چې د حاضرینو د لاسونو په پړکا او پرله پسې چکچکو بدرګه کېدل. د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران وویل چې د سولې مشاعره د سولې اونۍ د پروګرامونو یوه برخه وه چې د پنج شنبې په ورځ د ګڼو شاعرانو په حضور او ګډون جوړه شوه.
ولایتي ادارې د سولې او ثبات د ټینګښت او د دې پروسې سره خلکو د هڅونه په برخه کې روانه ونی د سولې په نامونو مولي و چې د ایغي پترس کې بلابل پروګرامونه تر سره شول. نن تاسو د دې شاهدان یستئ چې یو ډیره پراخه سولې مشوره تر سره شو. په همدې کې زموږ شاعرانو ورونو او زموږ خلکو ته واقعیا چې د سولې په برخه کې یو بزرپور پیغامونه ورکړل.
د سولې په نوم مشوره کې اوش مرکزانو د ترنم په انداز ځینې کلامونه زمزمه کړل چې د حاضرینو د خوخي ور شول. لاورجان عابد د خوځ دی وطن شاعر زید شانګر انتخابي کلام په ډیر خوري انداز وړاندې کړ.
د مینې زړې د ژوند پر دښت وکړې ټو دښت وکړې ټو پر ټول عالم باندې ناری کا ګلاتا توایم ګلاتا توایم د ګلابونو شونډې پریکا ګلاتا توایم ګلاتا توایم.
په مشاعره کې پرزګونو کسانو خپل او د نورو شاعرانو غره کړي شعرونه ورسره چې ګډونوالو یې ګرمه بدرګه کوله.
زه خپل غربت ته په دې یو وخت کې خیرا کوم چې کله کله مې ملنګ په دروازه ودرېږي او خلق خبر شو اوس تمام ریحان ته ووایې چې نور د زمونږ د دروازې په مخ کې نه ودرېږي.
د مدني ټولنې فعال او په خوست کې د غرغښت په نوم د یو سیمه ایز تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل د سولې مشاعرې په اړه وویل چې دا ډول برنامې د سولې ذهنیت په خوراورو کې ګټور تمامېږي.
داسې پیغامونه او داسې شعرونه پکې ولوستل شول چې هغه واقعا د پخلاینو لپاره د جنگ د ماحول لپاره بهترین پیغامونه وو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. څو ورځې د مخه د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د یو شمیر لیکوالو او شاعرانو کتابونو انعامونه وګټل. په دې سلسله کې زموږ همکار برکوال ماخیل هم د شعر د کتاب لومړی درجه انعام ترلاسه کړ. د دغو انعامونو د پروګرام په باره کې نور حال د برکوال ماخیل په ریپورت کې واورئ.
د بلوچستان د کلچر او ټوریزم د وزارت لخوا تر څلور کلن ځنډ وروسته د جون پر شپږمه نیټه په کوټه کې د پښتو، اردو، بلوچي، براهوي او پارسي ژبې لیکوالو او شاعرانو پر خپلو غوره شویو کتابونو باندې اسناد او نقد جایزې ترلاسه کړې. دا ځل د 2008، 2009 او 2010 کلونو کتابونو ته پورې وځای جایزې ورکړل شوې. د کلچر او ټوریزم د ادارې مشر محمد ابراهیم سومالانی د دغو جایزو په اړه وایي:
دا ایوارډ می په یو ځای ترې کال کې انعام شو کې کم از کم کم خلق کاریاں دے دے اغب طبقہ دے چاہے پا دے روشنی اور روشنائی خوارا وڑی دے ہر زبان کی دری دے سیکشن دے کم از کم دے شای لکیل سا شای لکیل دے پاک کے یوازن ہی نو دا با ڈسکریج نکی جی بیا نور دے کوشش کئی کس نور شای زیو لکم.
دا ایالتی حکومت لخوا دغه جایزې په 2000 میلادي کال کې پیل شوې دي چې په پایل کې پر یو کتاب 50,000 کلداري وي، بیا 60,000 کلداري سوې. خو دا ځل په دې خاطر چې په هر برخه کې درې کتابونو ته جایزې ورکړل شوې، نو لومړی کتاب ته 45,000 کلداري، دویم ته 35,000 کلداري او دریم ته 25,000 کلداري ورکړل شوې. پروفیسر محمود ایاز وایي دومره لږ جایزه دا څرګندوي چې دلته لا هم حکومت کتاب او لیکوال ته ارزښت نه ورکوي.
کوم انعامات چې ورکړي دي لیکوالو ته زه خې توین ګڼم. ګوري لیکوال خواري کاږي، بودیږي ټولین ته شعور ورکوي. ستا زب، ستا کلتور، ستا روایات، ستا فوکلور، دا هر څه، ستا تاریخ، دا ګردوک لیکوال محفوظ کړی دی. او بیا هم دا لیکوال ته د مېرمنې مور په سترګه کتل کیږي. هر لیکوال چې دی هغه د یو څراغ حیثیت لري. که حکومت یې نور کوي نو دا امکان نه لري چې دغه څراغ دې بیا رڼا وکړي.
په خوا به د یوې ژبې لپاره د تحقیق، داستان او شعر په برخه کې یوازې یو کتاب ته جایزې ورکول کېدې، خو دا ځل په هره برخه کې لومړی، دویم او دریم نمبر کتاب ته هم جایزې ورکړل شوې. د کوټې پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې له استاد برکت شاه کاکړ څخه مې وپوښتل چې آیا دغه جایزې به د کتاب معیار ته په کتو سره څومره په علمي تاله تلل کېږي؟
چې کوم لیکوالانو نومونه واخیستل شول د اول، دویم او دریم انعام دپاره، زیاتره ما چې زه پېژنم زما په خیال چې هغوی ښې پرېکړې کړې دي او ښه تجزیه کړې ده. چې کوم چاته استول سوی دی پر هغه باندې مطلب انحصار لري چې دا چاته استول سوی دی. لږ داسې غیر یقیني غوندې پرېکړې هم سوی وې چې پاک اوس دکه د سید ګوهر صاحب چې زموږ د دې سیمې ډېر لوی شاعر دی، اوس هغه شاعري پر دویم نمبر راځي. ما د پاره دا لږ حیرانوونکی وه دا خبره.
هر کال تر دغو جایزو وروسته د قلموالو ترمنځ یو بحث او ګنګوسې پیل سي چې ګواکې په دغو ادبي جایزو کې تر معیار زیات د لیکوالو ترمنځ ملګرتیا، خپلوي او عمر ته کتل کېږي. وایي دا ځل هم داسې وسول چې علمي کره کتنه پکې له پامه غورځول شوې وه. د پښتو اکاډمۍ لمرستيال مشر پروفیسر خلیل باور څخه مې وپوښتل چې دغه ډول جایزې د لیکوالو په تشویق او هڅونه کې څومره ارزښت لري.
بنیادی طور خو دغه ایوارډونه وي د دې لپاره چې یو څوک دغه زیار بس دغه یو سلف ځای وسی. دغه د لیک لوست کار چې ډېر د زحمت کار دی، چې څوک شاباش ورته وایي، پر ملا وټکی، نوم یې په شخلو واخلي، له دې علاوه د دوی بل هیڅ دغه بدل نشته. نو دغه هم دغه یو پر حکومتي سطح باندې یو ذریعه ده، دا باید چې دوام ولري. دا سلسله دا پر مخ باندې ځي، نو په خپله له وخت سره چې څه شکار کړی دغه پر مخ باندې ځي. چا شکار نه دی کړی هغه بیا شاته پاتې شي. خلک خلک ستایي، هغه څوک ستایي، دا هغه چا کار ستایي چې هغه شکار کړی.
په علمي لحاظ ورسته پاته ژبې له نورو غني ژبو څخه ژباړو ته ډېره اړتیا لري، خو په دغو جایزو کې ژباړل شویو کتابونو ته جایزې نه ورکول کېږي. لیکوال او ژباړونکی عصمت الله ظهیر وایي که د ژباړې پر کتابونو باندې هم جایزې ورکړل سي، نو کېدای سي چې ځوانان مو ژباړو ته هم ځانګړې توجه وکړي.
زه خو دا وایم چې دا دونه شاعري موږ کوو، دونه بې خونده او بدرنګه شاعري کوو، تر دې ښه ده چې موږ ژباړه وکړو. چې ته ژباړې ته زمینه نه کې مساعده ستا ژبه چې ده پر دغه د شنخالي او د شالیلا په خبرو کې به بنده پاتې.
په 2008 نهم او لسم کلونو کې د څېړنې په برخه کې لومړی جایزې پروفیسر صاحبزاده حمید الله عبدالکریم بریالی او ډاکټر عبدالروف رفیقی ته ورکړل شوې. د داستان په برخه کې لومړی جایزې پروفیسر راز محمد راز، ډاکټر لیاقت تابان او عبدالقادر مجرم ته ورکړل شوې. او د شاعرۍ په برخه کې لومړی جایزې بارکوال میاخیل، داود بخت مندوخیل او حافظ رحمت نیازی ته ورکړل شوې.
رادیویی مجله ہر جمعہ 12 بجے او ہر سشنبے سہار 8 بجے واوری
زموشمکار نورگل شفق څورځي د مخه پکتیا ته تللیو چې د ځازیو په یو واده کې ګډون وکړي، او ورسره ستاسو لپاره د ځازیو د اټن په باره کې یو مفصل ریپورت هم برابر کړي. شاغلی شفق هلتا د سیمې لیو فوکلور پو یو اتنچی او یو ډولچی سره د مرکو په بنیاد د ځازیو په اتن باندې دغه ریپورت برابر کړی دی.
اردوونکو ما سره دلته یو ځوان ناست دی، یو داسې ځوان چې اتن سره ډیر بلد دی او په خپل متن کې یو دی اتن اصول سره بلد دی او پویږي هم دی اتن په برخه کې، چې هغه انور صدیقی صاحب دی او ډیر تکړه شاعر او لیکوال هم دی. نو د سره به وغږی صدیقی صاحب سره مشي.
خیر اوسې ډیر مننه شفق صاحب، تاسو سره مشي
مننه ژوند اوسې. صدیقی صاحب اول خدا ته وایي چې دا اتن چې دی په څو ډول دی؟
شفق صاحب ډیر خپ ختم دی وکړه. په ځای اول خدا اتن چې دی د افغانانو یو دود دی، یو ریواج دی. اوس ټول افغانستان کې خصوصا پښتنو علاقو کې لکه غزنی ولایت کې یو رقم اتن دی، په پکتیا کې زدرون ورونه چې دی بل رقم اتن کې، منګار عزیزون بل رقم کې، اجازی بل رقم کوي، خو هر ځای کې یو تغییرات لري. دغه اتن چې دی دومره مشهوره لوبه ده چې ټول نړۍ پیژني ملي اتن. نو ملي اتن چې دی وال مو یار سندره یا غره وته یی کنه، هغه پروګرام نو سو درې سالو ډالې جوړیږي، لسونه بلته ورکوي، هغه بیا یو سار شوی مانسته، هغه سار انتخابي خو خوي مرګلو سره پیوي چې متوسب دغه سار یا یو
ته فرزان یو سار متوي څنګه یی
چې و دې وشتم پورته دین کرم مسافر مسافر لولیا سلام سلام دے دغه یو خسار دے لکه بل سال مو چې کله سی کله دریږي و سور دے شورګل یا پسپین جبین دے خلی ډند وی لوړی دینه و سور دے شورګل وای روغ لسلوونه به د ټول زونون و بل سر زونه یو روي او بل ته ګوري کنه غا ګلون دی ورسنه کې زونه یو روي فقط تنچی چوی غسار شیدے یو کاس چوی
بیا کله کله دخ یو غرزای کیږي ناصاف ډیر یو شور کی غا څنګه
هغه خو چې کله د کړه و لګی مصره ابل ډالې نیو هغه احساسات زړه سرګندوي کنه
یو فشار پچی
فشار پچوي چې یعنی مو کې مسجد احساس ته مو لګ تاسو نه غختلی یو
بیا د کله د غره خلاصيږي چې بیا دوی اتان ترسي اند غره نه بیا ورسته اتان شروع کوي
بیا غره نه ورسته بیا چې کله د پسلی غو کې چې بس بندې د پسلاوي او میدان مې چا کې شروع کیږي مشلامه کوچیانی گډی دور شوی
لکه هغه څنګه یو چا کوي لاټ خوري څنګه
هغه هغه به داسې درې چا کی وای درو چا کو نورسته به ورو ورو تغیرات تر ولی
ډول
سسام هغه ډول ولا شي دغه خپل نفر تعقیبوي کوشش کوي چې د سار نفر یا خپل هغه لیکه کنټرولوي کنه پیږي چې د سړی مهارت لري یا لاټ نه نه غلطیږي یا حکومت تان شروع کوي یا تغییر ور کوي لټونه زیاتوي نو خپل مرګل نه غا کوي چې لاټ دا شریه شپږ دی یا شپږ سلور دی یا ته دی یا دولس یا شپږسته یا چپاروشته دی نه خپل مرګل نه غا ګو کی هډول ولا کوشش کوي چې مخ کې نه پر سده یو قدم وای ګر چوپیرا
مغسر ډول سام وای
مغسر ډول سام وای
نو دا دی اوس یو اتان شروع شو چې ډول غا غا او دغه بیا سره وګي یو څه شی به دا اتان چون بوکس شي سم اتان
سم دی ان شاء الله
څه اوس دغه یو دوی ډالی دي چې وایو څنګه ته ویلوړ دی وابل څنګه ته دوی داسې مخ کې ورسته قدمه وي یو څه سره ایدات سي یو دا کوم ډول دی اته
دغه وایو ډاله چې د مصرې کوي چې وو دی وشتم پرته دینه کړم مسافر مسافر لولیا سلام سلام ده
یعنی دا اوس دوی اندغه
ټپای دغه ټپاوس یي نو غبل مقابل کال ته غوږ ته نیول یا غی ډالی هغه پیګیش دغه د مصرې سره کوم وکړه ځون پیوی نو بیا دغه مطابق هغه مصرې کوي
دغه سي دویم کوم د مصرې کوم دویم غچې دی هغه بیت غون ته دی هغه یی چې وو دی وشتم پورته دینه کړم خلک وشتلې مرغې زر پورته کوینه خدا نو وس یی ته شد اول مصرې دا
مقصد دغه سی اخر دا سی چې څوک چې وشتل کی دور ګانډي ګرځوینه کنه
یعنی دای بیا جواب
شو دا جواب شو د وخیری کړه دغه څوک چې وشتل کی دور ګانډي ګرځوی یعنی چوشتل کوي خو دورو ځان سره ګانډه ګرځوا کنه چې بیا هغه ته بابات کوکی هغه مطلب دې درسي
ډېر خو صدیقي صاحب دغه ایمو پوسیمو کې یا د کلیوالو سیمو کې دغه ګډې دوه ته څوک ډېر په خېستګی نه کسي خدا تانه یو ډول ګډې دوه دی ویلې د خسر ټول دومره شوق لري ویلې ډېر په خېستګی ته کسي
دا هو مو مخې ته وي چې ټول افغانستان کې دا یو ملي دود دی یو ریواج دی د دیم کلچر دی به خصوصا پښتونخوا قومونه دغه تان چې دی داسې شوی دی چې اوس غټه ویلوي ډول وایي تان کوي ځوانانو هغه ویله چې وي پوکوي کنه لختای ابان جوړوي هغه ته لخ یو چیغوي مثال چیغوي څوک کنده ته چیغه گاړه شي چکری کوم کې غاغو شي پلونځه د چیغه دی ډول ویلې کیږي انداسې وګړي دوس یانداسې مختلف قومي بیرغونه لرو چاغو بیرغو سره چې کله ملختار ووزی هغه بیرغ مچده هغه مخکراونی شو ته کوم سره ونی ډول او ته وی بیرغ مخکراونی دا یو غټ ډیر په خونه د دوه ریواج ده
صدیقي سم مای وډاله والی دل چې هغه د اتان په ډول دغه دی واده کوړه ویتل کله چې دوه اتان په غنوري سره ډول او ته وای کی دوه دغه دی واده کوړه ویتل دا څنګه دا کوم ډول اتان
دا شپک سم د اتان دی نور رقمونه یو رقم ده د کلو نو ولسونه ځونونه سي ډالی ډالی بیا دومره مړې نخري چې ترڅو اتان نیوي کړي دوی خپل دل تلمبار تیروي ورو دریږي اتان دریږي اتان کوي خزون نسړوي بیا ودو ولاوته چې تاسو نو نمبر دی روشو مړې ته چې کله مړې نرونی کېد نو بیا دغه ډول چې دی یو رقم بدلوي دوله ولاته چې بس حرکت بیا نو ډال روانه وي دې چې وای خلم کڅ کم مختمر کوله وایلې ده شو بنګړي روغلي دي دغه ساری ای بده سیم مصرې لګوي کله یو ځون مصرې خلی چې غاګي خې کله بل ځون مصرې خلی د نور شو ته سي چا کا وي ټول
بیا دې ودو کور دې مړې پر
ودو کور دې مړې پر شال ته چې کله ور ورسېدل بیا نو غزو کې بیا د میدان میدان غړي دو په یو یو نه پار دغه سي شوکي ځون ته ویلور وي یو ور کشکوي هغه میدان میدان غا چې سره شبي بلر سي بیا بلر سو خیر شي دا وطن خو غبال کی غرا سبا صاحب مړې دکین مړې وکړه
صدیقي سي دا خبره یو څه تړ نه بیل دی خو د کوم وده تر غله ما چې لیدل د کله چې د نوې کور نه نوې وړل نو دلته یو اصول غونته مو تبریخي یو شرط غونته دی چې یو نه خو ته کیږي ک دا نه خو یو وشتل بیا نوې ورکوي دا څنګه
دا سیده شپک سیب چې کله د ودو ولا ورو بیاي ورتن چون بیاي بلکلی تا نغه چاته لوړ شي ډیر غټ خلک وی ډیر ځوانون وی نو بیا د کری ورس کوشش دا کوي چې خط نشان څوک نشان ځان څوک دی چغه پلونای پلونای دی کنه غټ اتمی ځون سره بیاي ځکه چې هغه زمیر شوي چې دانا خاولي نو چې کله هلته نوی کور ته لوړ شي نوی کلي ته لوړ شي هغه کلی ورته ناخه ورته کېږدي ډېر وخت د سپین کاغذ ورته کې په غلطوي هغه بیا دوی ګوري چې د سپین کاغذ که سپینه تیږه ده هغه ځکه کاغذ چې ولګېږي سروېږي خو پورته کېږي نه بیا نو دا کلی کوشش کوي چې دغه ښه نشان چې څوک ولي هغه توپک وله ورته کینوي د ناخه ولي چې کله ناخه وښته بیا نو ویل کوي چې ناخه نه وښتي دوی ته غټ جنجول مخې کې پروت وي او لږ داسې زما ته وي ځوان سره کله ناخه وښته و د ټول پرځای وکړي چې بس ناخه مو وښته بس مو کامیاب شو دغه ناسه نوې نرس پراکي بیا غ پلان داسې په تڼ شنه سره د سمولونه لاسو کې نیولې وي ملې کمربندونه تړلې وي دغه څه شړې وغوستي وي ځونډي ورکوي نه ورکی وي بیا غ تکړه تکړه ځوانون وي هغه شوکي شوکي ځوانون بیا بیرته کلی ته نوې ډېر په شاو ډېر په تللې ورځي وروړي
ډېر ښه نو صدیقي صاحب تاسو نه ډېر مننه چې داسې د اتن پړه ډېرې خاږي خبرې ته
تاسو نه شپږ څه ډېر ډېر مننه چې ته مواخره
اردن کم داوس یو ځوان سره ناست مې چوس یا تانو کده وستړم خکار يم داوس د یتن میدان راغې تاسو نوم چیرې
مونو محمد یونس ته
کا یونس ته تان خو سم روان دي طویل ونه کیناستې کاغذ سین رسیدای نشوې
نه نیما خولې ول ودل کولی مې ګور په خاور باندې ګر شو
نو تان کې خلک خو لا کیګدی او اسکرټو ته وګوسی تاسو څنګه داس نو کړی
ما بلاس کړي ولې اول نه زیاتې ویلول و مې ورسته مومله سور د لوړه لبس یادم
خو نه د سور ته چې مومله لوړه ته وسې رسیدای نشوې غاتن سی کڅنګ
نه نه پر سوین خو رسیدو خدا سی وچ مون خویله تشمی ول ودلې مې تشمو باندې توخ پاک نه دی بزغه په خاطر دل دروم
اتان دې څنګه خوخی کیدی چې خپل کوي خوخی کیدی کا کسې خوخی
تو کی کوي خوند راګی چې خپل ما شاو د ګرځګیږي خپل
ډیر مننه
ډیر مننه ته
خاوردون کو تاسو اوس د ډول غږ نه او یو ډولچی چې د هغه ماته مخامخ ناز د تاسو نوم شید
معلم ګل
علیم ګل ته چې دا ډول وای اتن چون ته څنګه هدف لري چې اول ډول وای چې اتن چون ستړي کی خپل سړی شي
زه زغ چې اتن چون ستړي کم
اوس پورې ته څومره دغه کې بریالي شوی چې اتن چون ستړي
یاره مو تقریبا اتل سکول کې چې مو خال ستړي کړی دي او زه خپل نیم ستړي شوی
بیا کله داسې شوی دي چې اتن چون اتان کوي کوي ته نه یو سر رسیدلې چې کله دې ځدانه وغه وخت
او شته نشه بس اتن چون بګړیدل او مو بډول نو وز در کم پرګم خراب میو ته ویلو
یا بدن غلط شو
من غلط شو
اوس څنګه
اوس بالکل مکمل استاد یم وطن چون بستلګي یو زمون استلګي
او ترڅو لاټو پوری کولای شي چې اتن چون تړول وي
چې څومره وګوړې ما شوم غمر ویل شم
ته خو ساتل شي دا نن چې ته ډول ویل څومره لاټو پوری دی اتن چون ورسول چې غنو وسې دی به
ته لو شل لاټو پوری عمر سوالي
منه تاسو
ته سن ډیر منم
په ادبیاتو کې د بنی آدمانو په خوی خصلت باندې ډېری تبصرې شوې دي خو دغه تبصرې معمولا د انسان له نظره په انسان باندې کیږي اوس د طبیعت د خلکو د یوې کیسې د اورېدو بلنه درکوو چې انسان ته پکې د نورو ژویو له لیدلوري کتل شوې دي دغه خوږه کیسه فریده سیفی لولي
سوی او سوداګر د تبت د خلکو یو کیسه یو ورځ یو سوی خپل الوتونکي گاونډیان خړکۍ مرغۍ شمتوره او کارغه میلمانه کړل دوی ډوډۍ وخوړه سندرې وویلې او نشه یې وکړه چې ساعت تیر وروسته بیا د سوی بلې خبرې ته پام شو دوی ته ویل اغه لري د غره په لمن کې ګوري چې دوه بنه ادمان ناشتي او په چوټ باندې حساب سره کوي. میلمنو یې ورته وویل ولې نه وینوې؟ اغه یو لزانه وړکې دی او بل خچاغ دی. سو یې وویل دغه دوه کسه هر کال په همدې ورځ د غره دی لمنې ته راځي. دوی دواړه سوداګر دي او ښې ډېرې پیسې لري، خو لکه څنګه چې نور بنی ادمان په پیسو نه مړېږي نو دوی هم مړېدل نشته. کال دولس میاشتې پیسې ټولوي او یوازې دا یوه ورځ د غره لمنې ته په سیل راوځي. خو سیل یې چیرته دی؟ دلته هم د پیسو حسابونه سره کوي. هغه چوټ او هغه د حساب کتابچه یې ویني. کارغه، شمتورې او خړکۍ مرغۍ ورته وویل هو وینو یې، له هغه وړوکي سره دي. وړکۍ لکه چې هغه چاغ ته څه حساب ورکوي. سو یې وویل زه وایم راځئ یو بله ساتیري جوړه کړو. کارغه دې لاړ شي د هغه چاغ سوداګر په سر دې کښېني. چاغ سوداګر به نارې کړي چې وای څومره بدمرغه یم، کارغه مې په سر کښېناستو. دی به په وړوکي سوداګر چغه کړي چې هله هله کارغه وشړه. له ځانه وړوکي سوداګر که څه هم ډېرې پیسې لري، خو د چاغ شتمني ورباندې لا ډېره ده. او د بنی ادمانو دا عادت دی چې هر یوې چې ډېرې پیسې لري ځان ورته تر نورو برخکاري او له نورو د خدمت تمه لري. له ځانه وړوکی سوداګر به هم سمدستي لاس په کار شي او د حساب په کتابچه به په کارغه ګزار وکړي. خو کارغه به د سترګو په رپ کې والوزي او له وهلو به بچ شي. چې چاغ او له ځانه وړوکی سوداګر یو ځلې بیا په خپلو حسابونو کې ښه غرق شي، کارغه دې بیا ځان راورسوي، د چاغ په ګنجي سر دې کښېني. دا ځل به نو چاغ په خپل ملګري باندې ډېره بده چغه وکړي چې ته لا ورته ګورې. زما ګرانو میلمنو، په دې به بیا وروسته پوه شئ او ډېر به ورته وخاندئ چې له ځانه وړوکي سوداګر څه کوي. نو څنګه دا لوبه مو خوښه ده؟ ټولو وویل خوښه مو ده، خوښه مو ده. دوی په شریکه په یوې ګوره ونه کې کېناستل او کارغه د اسمان په لور والوت چې ځان د چاغ سوداګر ګنجي سر ته ور برابر کړي. کارغه د سوداګر په ګنجي سر کېناستو او لکه څنګه چې سوی ویلی وو چاغ سوداګر وویل وای څومره بدمرغه یم چې کارغه مې په سر کېناست. او بیا یې په وړوکي سوداګر چغه کړه هله هله کارغه وشړه. له ځانه وړوکي سوداګر سمدستي د حساب کتابچه را اوچته کړه، د کارغه په لورې خطا کړه. خو کارغه د سترګو په رپ کې والوت او د حساب کتابچه د چاغ سوداګر په ګنجي سر ولګېده. کارغه ډېر بر وخوت. چاغ سوداګر دوه درې ځله په خپل ګنجي سر لاس را تیر کړو او شیبه نیمه پسې بیا حسابونه سره پیل کړه. دوی چې یو ځل بیا په حساب کې ښه غرق شول، کارغه د سیوري غوندې بې غږ غوږه خو د غشي غوندې چټک د چاغ سوداګر په لغړه کپره کېناست. لکه څنګه چې سوی ویلی وو چاغ سوداګر خپل ملګري ته په ډېر لوړ آواز او په قهر ورنارې کړې چې ته لا ورته ګورې. له ځانه وړوکي سوداګر کارغه ته دومره په غوسه شو او د انتقام جذبې دومره بې سده کړ چې په ځان پوه نه شو او په غیږ کې پروت چوټ یې د کارغه په لور وګرځېد. کارغه بیا هم د سترګو پر رب کې والوت، کاغ کاغ نارې وکړې او په اسمان کې پناه شو. خو د چاغ سوداګر په ګنجي سر د وینې لیکې راماتې شوې. وړوکي سوداګر بخښنه غوښته، چاغ سوداګر زګیروي کول او کارغه ځان ګورې ونې ته ورسه. کارغه وویل بني آدم ځان ته ډېر هوښیار وایي، خو اکثره وخت دومره د کم عقلو کارونه کوي چې خپل ځان په خپل لاس ژوبلوي. سو یې وویل د بني آدمانو بل عادت دا دی چې کله د بدل اخیستو جذبه ورپیدا شي بیا نو په ګټه او تاوان نه پوهیږي او داسې چارې کوي چې په اسمان کې د مرغانو، په خاورو کې د خزندګانو، په سمندر کې د کبانو او په ځنګل کې د ځناورو د خندا او ملانډو شي. Thank you.
د راډیوي مجلې د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو د امریکا د لویې وچې او د امریکا د متحدو ایالتونو تر جوړېدو د مخ حالاتو په باره کې د استاد نجیب منلی څرګندونې واورېدې. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد منلی د امریکا د استقلال د بانی جارج واشنگتن د ژوند او ځینو مهمو بریاو په باره کې معلومات راکوي.
په 1950 کې د امریکا مشران سره راټولېږي، د 13 ایالتونو مشران سره راټولېږي او دوی د استقلال یا د ازادۍ غږ پورته کوي، او د 1960 د جولای په 4 باندې د ازادۍ اعلامیه د توماس جیفرسن لخوا لیکل کیږي، او د 13 ایالتونو نمائندگان تقریبا شاوخوا 60 کسه کیږي دا تصویبوي.
خو د امریکا حکومت لا نه دی جوړ،
د امریکا حکومت لا نه دی جوړ. امریکا د ازادۍ اعلان کوي. د دغه 13 ایالتونو نمونه به مو اخلو: نیو همشایر دی، مساچوسټس دی، روډ آیلند دی، کنیکټیکټ دی، نیویارک دی، نیو جرسی ده، پنسلوانیا ده، دلاویر دی، میریلند دی، ورجینیا ده، شمالی کارولین دی، جنوبی کارولین دی او جورجیا ده.
یعنی امریکا غرب چې اوس ورته وایو تقریبا دا پکې نشته،
دا پکې نشته، یوازې د امریکا شرق دی. نور ایالتونه بیا وروسته ورسره یو ځای کیږي په 13 پیړۍ او په 19 پیړۍ کې. نو جارج واشنگتن د دغه دوره کې چې د استقلال جنگ شروع کیږي، د امریکا د اساسي قانون د کمیټې مشر ټاکل کیږي، او بیا د هغې نه وروسته د امریکا لومړی ولسمشر هم ټاکل کیږي. په 1901 کال کې زیږیدلی دی. نیکه جان واشنگتن د انګلستان نه راغلی دی. انګلستان کې د شمالي انګلینډ نه، د سلګریف کلی نه چې په نورثم شایر کې دی، د دې ځای نه کډوال شوی دی او هلته راغلی، هلته ځمکې نیولې دي. پلار یې په داسې وخت کې مري چې دی 19 دی، او د ده تربیه مشر ورور ته پاتې کیږي. په 1949 کې چې تقریبا 18 دی، د یو وظیفه پیدا کوي د رسمي سرویر په نامه باندې، یعنې تقریبا داسې چې سرکاري د کارتوګرافۍ او د کادستر مشر په حیث باندې کار پیدا کوي. دا ډېره ښه وظیفه هم ده، ډېر ښه ماشوم لري، او په دې کې د ځمکې اخلي. ورور یې بیا مریضیږي په 1951 کې، او دوی ځي بربیډوس ته چې د شمالي امریکا په جنوب کې دي، د تفریح دپاره ځي، او هلته دی د چیچک په مرض اخته کیږي. نو د همدې امله یې مخ هم خال دی، او واده چې کوي بیا د هغې نه اولاد هم نه پیدا کوي.
د جورج واشنگتن شوی،
جورج واشنگتن لارنس د ده مشر ورور په 1952 کې مړ کیږي، او د هغه کومه وظیفه چې وه، چې هغه د ورجینیا د جنرال ماوین و، هغه په 3 ویشل کیږي، او یوه برخه یې جارج واشنگتن ته ورکول کیږي. نو دی مستقیما
د پوځ سره
تړاو پیدا کوي. په 1954 نه تر 1962 پورې 1 د انګریزانو او د فرانسویانو د بومي انډیانو ترمنځ یو اوږد جنګ کیږي. په دغه جنګ کې جارج واشنگتن ډیر موافق دی، ډیر زیات بریالیتوبونه لاسته راوړي.
د انګریز پوځ د یو منصبدار په صفت،
د منصبدار په صفت باندې. نو له همدې امله کله چې د ازادۍ غږ پورته کیږي، نو په ده باندې غږ کیږي چې دی د پوځ اعلی سر قمندان شي. د 1950 نه تر 1953 پورې د امریکایي انقلاب دوره کې د پوځ اعلی سر قمندان دی.
وبخښئ، د امریکا د انقلاب دوره هغو کلونو ته وایست چې د امریکا د ازادۍ لپاره مبارزه روانه ده.
امریکا د ازادۍ لپاره مبارزه روانه ده، او په دې کې د خپل فعالیت په 3 محورونو باندې څرخي، چې دا هم د یو بریالي جنرال لپاره ډیره مهمه خبره ده. له یوې خوا دی په جنگ کې عملا خپل عسکر په مخ بیایي، په همدغه وخت کې د پوځ د تربیې لپاره یو سیستم جوړوي، او د پوځ عمومي ستراتیژي جوړوي، د جنگ عمومي ستراتیژي جوړوي. یعنې داسې نه کوي چې گزار وکه وتښتېږه، دی د ټول جنگ دپاره یو عمومي ستراتیژي جوړوي، چې دا هم د امریکا د انقلاب د بریالیتوب یو راز په دې خبره کې هم دی.
تنها په دې پسې نه ګرځي چې په دې جبهه کې کامیاب شي، بلکې دا هم ګوري چې دا کامیابي به بیا څنګه استعمالوي، په کومو مقصدونو
دا کامیابي به بل ځای کې څنګه استعمالیږي، او دا به څنګه د نور پرمختګ عامل کیږي. نو د 1903 کې انګریزان خپل ماته منی او د امریکا خپلواکي منی. او په 1903 کې جارج واشنگټن د پوز د اعلی سر قومندانۍ نه استعفا ورکړي. یعنی د فکر کوم چې دا د ژوند کې تر ټولو مهم تصمیم ځکه دی چې کله چې د بریالیتوب ساتې ته جنگ ورساوه نو وی ویل چې اوس د نورو وار دی. زه د هغو امتیازونه چې لاسته مې راوړي دي تیر یم. 1908 کې چې د اساسي قانون زموږ په اصطلاح لویه جرګه جوړیږي د هغې غړی دی او په هغې کې د دریس په توګه ټاکل کیږي. او د امریکا اساسي قانون چې جوړ شو په 1909 کې د رایو په اتفاق باندې د امریکا لومړی ولسمشر ټاکل کیږي. د هغې نه وروسته یو وار بیا هم د بریالی کیږي
ولسمشر
په حیث. او دا په دې باندې پوهیږي چې دی چې هر کار کوي د امریکا د تاریخ دپاره به دا یو تهداب وي. نو ډېر زیات کوشش کوي چې داسې کارونه ونه کړي چې نورو ته بد سنت پرېږدي. مثلا د امریکا کانګرس د ده دپاره د کال $25,000 تنخواه مقرروي. $25,000 ډېرې زیاتې پیسې دي په هغه وخت کې. مګر جارج واشنگټن وایي چې زه شتمن یم، زه دغه پیسې نه غواړم. نو دا هم یو عمل دی چې غواړي چې ولس ته وښيي چې دی د خپلو منافعو د خاطره د سیاست ساحې ته نه داخل شوی، د ولس د منافعو د خاطره سیاست ساحې ته داخل شوی دی. دی د امریکا د دیموکراسۍ بنسټ ایښودونکی دی چې د امریکا د دیموکراسۍ اول ټکی ټول انسانان مساوي دي، البته په تیوري کې، ځکه چې عملا د امریکا انقلاب مریتوب نه دی حذف کړی.
یو خو غلامان وساتل غلامان، او بلې دغه اصلي خلک دی امریکای چې وو له هغوی سره خو هم دوی ډېر بد سلوک وکړو.
د هغوی سره دوی ډېر بد سلوک وکړ، البته هغه بیا د وروسته وخت خبره ده چې دوی غوښتل چې خپلې ساحې پراخه کړي.
یعنی د امریکا د اساسي قانون خبره مې کوله چې دوی که څه هم د ټولو انسانانو د برابري او مساوات خبره وکړه، خو په عمل کې بیا دا برابري او مساوات د ټولو خلکو لپاره نه و.
د ټولو خلکو لپاره نه و. هماغه د جارج آرویل خبره ده چې ټول انسانان سره برابر دي خو ځینې انسانان تر نورو لا سره برابر دي. نو دوی هم په همدغه اصل باندې د امریکا تعداد کې خوده چې دغې نه وروسته بیا نورو ولسمشرانو همدغه لومړی اساسي قانون محترم شماره درناوی ورته وکړ. او تر اوسه پورې د امریکا اساسي قانون یوازې د تعدیلاتو په بنسټ بدلیږي، نوي مسایل پکې شاملېږي، مګر هغه اساسات چې په 13مه پیړۍ کې د امریکا د ازادۍ په وخت باندې د دې هیواد د اساسي قانون لپاره غوره شوی وو هغه په خپل ځای پاتې دي او هغه کې تغییر نه راځي.
استاد منلی د جورج واشنگټن د اهمیت په حیثیت کې خبرې وکړو. د دې سړي د ژوند په حیثیت کې تاسو وویل چې یو خو له قدرت مالی استفاده نه کوله، ګومان کوم د یو ښه نظام لپاره دی او کامیاب نظام لپاره یو ضروري اصل دی. بل تاسو وویل دی له حقوقي مسایلو سره هم بلد وو، او د امریکا اساسي قانون چې وروسته بیا د اساسي قوانینو د مور په سترګه هم ورته کتل کیږي، ګومان کوم لومړنی اساسي قانون دی. کوم چې موږ اساسي قانون وایو دغه نوی عصري شکل هم ده.
تر دې د مخه انګلستان هم اساسي قانون جوړ کړی وو،
خو نه لیکلی
جوړ کړی وو، مګر دغه اساسي قانون د دیموکراسۍ د اساس باندې جوړ شوی او لومړی اساسي قانون دی.
نو دا د بریاو یو بل اړخ حسابولی سو. بل متحده ایالات ډیر لوی وطن دی، اوس خو ګمان کوم 15 برابر تر افغانستان غټ وطن دی، شاوخوا 10 میلیونه کیلومتر مربع مساحت لري، او نو ډیر لوی ایالتونه او ډیر لوی خاورې وي. او بیا په قدیمه زمانه کې چې وسایل او امکانات هم نه وو، نو داسې معلومیږي چې دی سیاستوال په حیث د دې سړي زغم هم ډیر وو. یعنی مختلف قومونه د مختلفو سیمو خلک د مختلفو جغرافیاو خلک د مختلفو منافعو او تمایلاتو خلک دا راټولول او یو ځای کول په یو ملک چې په خوایڅ وونه تاریخي ملک نه وو، په تاریخ کې نه وو، دغه هم ګمان کوم د دې زغم هم د دې یو میراث دی چې بحث پکې دی. چې
د دې زغم د بل منل د نورو حقونو ته درناوی کول او خصوصا په سیاست کې لری نظر درلودل، لنډمهاله سیاست نه چلول، دا هغه څه دي چې زما په نظر د جارج واشنگټن هغه د شخصیت اصلي ټکی پکې څرګندېدلی شي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو، پیسې تاسو سي.